شنبه د جدي 9 د جنوري 19 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه په منځني صفه 12 پښنیبي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم خبري شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وینا واوري چې اسلام آباد به د افغانستان د سولې په برخه کې لاس په کار شي او د ده په وینا اسلام آباد د ته په دې برخه کې ډاډ ورکړی دی. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله غواړي چې په خپله یوه انتخاباتي ډله جوړه کړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر درېدلی او د بلغاریا پولیسو د ترهګرو یوه ډله ځپلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په هیڅ انتخاباتي ټکټ کې ګډون نه کوي. د افغانستان اجرائیه ریاست د دې خبر په تایید سره وایي د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې پر جوړېدو غور روان دی. د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند امید میسم ازادي راډیو ته وویل د وی تر اوسه پریکړه نه ده نهایي شوې، خو یوه خبره په زغره درته کولای شم چې اجرائیه رئیس په ولسمشیزو انتخاباتو کې د مرستیال په توګه ګډون ونه کړي. د افغانستان د ولسمشیزو انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوم ثبتولو بهیر سبا پای ته رسیږي. په هر کې یوې سرچینې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا یک شنبه له دواړو مرستیالانو سره د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوماند په توګه رسمن نوم ثبت کړي. دې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې ولسمشر غنی د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر امرالله صالح د خپل لومړي مرستیال او سربر دانش د دوهم مرستیال په توګه انتخاب کړی دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستانه په دعوه طلبانه توګه د ملګرو ملتو له لارې د افغانانو د بیرته ستنیدو پروسه د ژمي په اوږدو کې د دریو میاشتو لپاره ځنډېدلې ده. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل له پاکستانه په دعوه طلبانه توګه د بیرته ستنېدو پروسه د درو میاشتو لپاره ځنډېدلې ده، خو له ایران هر ورځ له 2600 څخه تر 3000 پورې افغانان بیرته هیواد ته ستنې شي او له پاکستانه هم هر ورځ 200 کسان بیرته راځي. د ښاغلي جرأت په وینا په 2013 میلادي کال کې له پاکستان، ایران، ترکیې، عربي او اروپایي هیوادونو څخه د بیرته راستنو شویو افغانانو شمیر تر 900 واوښت. افغان کمانډو ځواکونو د بغلان ولایت د پلخمري ښار په ډنډ شهابالدین سیمه کې د عملیاتو پر مهال 9 وسلوال طالبان وژلې دي. د بغلان والی عبدالحی نعمتي ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات د جمعې په ورځ په بریالیتوب ترسره شول چې 9 وسلوال طالبان پکې وژل شوي او یو شمېر وسلې او مهمات د افغان کمانډو ځواکونو لاس ته لوېدلې. د شغلی نعمتي په وینا په وژل شویو کې د طالبانو دوه لوړ پوړي قمندانان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سپینې ماڼۍ د امریکا د استازو جرګې د مشې تور رد کړ. نانسی پلوسی تور پوری کړی دی چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ جګړه ځپلې افغانستان ته د کانګرس د پلاوي سفر افشا کړی دی. ولسمشر ټرمپ نانسی پلوسی ته یو لیک استولی و او په پوځي الوتکه کې افغانستان ته د دې سفر لغوه کړ. د پلاوی غوښتل په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وګوري. ټرمپ د دې پریکړې علت د امریکا د یو شمېر فدرالي ادارو تعطیل یاد کړی چې له امله یې د نږدې 3 لکه مامورینو معاشونه ګرځېدلي دي. د فدرال ادارې یو شمېر ادارې د دې لپاره ځنډېدلي دي چې ولسمشر ټرمپ له کانګرس څخه 5 میلیارده ډالر غواړي تر څو له مکسیکو سره پر پوله دیوال جوړ کړي. کانګرس له دې سره مخالفت کوي. ټرمپ د استازو جرګې مشې پلوسی ته لیکلی دی چې په داسې شرایطو کې دا غوره ده چې د دولتي الوتکې پر ځای په تجارتي الوتکه کې سفر وکړي. د بلغاریا ځانګړیو پولیسو په دې هیواد کې د عملیاتو پر مهال یوه ډله ځپلې ده چې له بهرنیو ترهګرو سره په مالي مرسته تورنه ده او په دې تړاو یې 43 کسان نیولي دي. د بلغاریا د لوی څارنوالي مرستیال ایوان ګشیف د جمعې په ورځ وویل چې یو مشکوک کس د سوریې دی چې په بلغاریا کې دایمي اقامت درلود او ویل کېږي چې سخت دریځو وسلوالو ته یې پیسې استولې. ښاغلی ګشیف په خبري کانفرنس کې په دې اړه چې څومره پیسې انتقال شوي دي څهونه ویل، خو څرګنده یې کړه چې دا پیسې سخت دریځو ته د حوالې له لارې استول شوي دي. د ده په وینا په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې تر یو کال په لټنو وروسته دا ډله په بلغاریا کې د قانون منګولو ته لیوېدلې ده. سروې د جرمني او بخشي د روسي د جرمني هر کله وکړ چې اروپا ته د دغه هیواد د گازو د صادراتو ننګه کړی ده. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل د نارت ستریم دوه پروژه یوه تجارتي پروژه ده چې هدف یې د اروپا په لویه وچه کې د انرژي تامین دی. ښاغلی لاوروف پرون د جمعې په ورځ له خپل جرمني سیال هایکو ماس سره په مسکو کې د خبري کنفرانس پر مهال وویل:
Мы ценим то, что правительство ФРГ продолжает поддерживать проект строительства.
د دې ترناوي کې چې د جرمني حکومت د نارت ستریم 2 د غازو د نلیک ملاتړ کوي او د دې تجارتي طرحې په توګه د طبي غاز د لیشت پر لور د اسانتیا رامنځته کولو او د دې په اروپا کې د انرژي د امنیت د پرمختګ په توګه ګورو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له نارت ستریم 2 پروژې سره خپل مخالفت څرګند کړی او پر جرمني له روسیې سره د انرژي په برخه کې د همکارۍ په خاطر سخت انتقاد کړی. دا ساتي رادیو سارانه خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به وابرې چې زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره تر لیدو وروسته د سولې خبرو ته هیله مند دی او دی وایي چې پاکستان ډاډ ورکړی دی. د بلخ په دوو ولسوالیو کې پوځي عملیات روان دي، خو د سیمې خلک وایي چې دا عملیات پڅ مخ ته ځي. نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان د انتخاباتو مسلې ته هم اشاره کړې ده. د یو شمیر نورو کورنیو موضوعاتو ترڅنګ به په نړیوالو موضوعاتو کې واورئ چې تمه ده د امریکا جمهور رئیس د شمالي کوریا له مشر سره وګوري او د دې خبري مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
د مخکېنی په حساب باندې خو چې دا د کتابونو مینوال زیات شوي دي، مخکې به هم چې کتابونه خرڅول نو داسې په مثال هفته کې مثال عام کسان به چې کم راتله نو لس کسه اوس پنځلس کسه شل کسه راځي.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي هیله څرګنده کړې چې پاکستان به د افغانستان د سولې په برخه کې جدي اقدامات وکړي. زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د پاکستان د سر اعظم عمران خان په ګډون د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر یو شمیر نورو لوړ پوړیو چارواکو سره وکتل. په دې اړه نور تفصیل د ملالی بشیر په راپور کې.
د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي له پاکستانی چارواکو سره د جمعې په ورځ لیدنې کتنې ګټورې بللې دي. ښاغلی خلیلزاد د جمعې په ورځ ناوخته د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. د پاکستان دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې دوی د افغانستان د سولې د مذاکراتو په برخه کې د پرمختګونو او د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول په اړه خبرې وکړې، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. همداراز ویل شوي چې د سیمې هیوادونو ته د سولې له پروسې سره د ملاتړ جلبولو په هدف د زلمی خلیلزاد د ورستوي سفرونو په اړه هم د پاکستان صدر اعظم ته معلومات ورکړل سول. زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ له عمران خان سره تر لیدو مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم وکتل. خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره یې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د سیمه ییزو هیوادونو لکه پاکستان د مهم رول په اړه خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد پر ټویټر زیاته کړې، شاه محمود قریشي ورته ډاډ ورکړی چې پاکستان به د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي. د همداراز ویلي چې په دې برخه کې د نویو پرمختګونو لپاره هیله مند دی. دا چې آیا د ښاغلي خلیلزاد سفرونه په ځانګړې توګه دا ځل سفر به یې څومره لاسته راوړنې ولري، د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم وایي د سولې لپاره د ملاتړ راجلبولو پروسه اوس جدي پړاو ته رسېدلې، خو په همدې حال کې یو شمېر ستونزې هم شته. ښاغلي خادم ازادي راډیو ته وویل:
اول دا چې د افغانستان حکومت او د امریکا ترمنځ دا اوس هم باور نه لرم چې سوی تفاهمات هر شوی یو یا هم سول در اتک در مکانیزم لپاره دی واحد توقات کلوی اجتا هم دوار طرفون تلاش کری. دو ماساسی مسلا دسیم ایوادون تلاوس هم ممکنات نده ورکری چی در افغانستان پا سول که در اوی سگر چدا. در ماساسی مسلا تا خپلواک و ناظرین نشتون ده، مثلا که سولی پا مسلا که در افغانستان حکومت یا امریکا یا طریبان تخلف که او یا هم قواعد و شمنی ماتولی دغه ناظرینو باید هر یو طرف ته مشوره ورکړي وي، په هغه انتقاد کړی وي، میډیا او مطبوعات کړی وي، او په اساس ته همدغه ناظرین بیا په ضامن کوونکو باندې بدل شوی وي.
په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې وی سرچینه ازادي رادیو ته د جمعې په ورځ ویل چې شاغلی خلیلزاد په پاکستان کې د پاکستانی چارواکو ترڅنګ د افغانستان د سولې په پروسه کې د شکیلو یو شمیر هیوادونو له سفیرانو او نورو چارواکو سره هم ویني. د پاکستان جیو تلویزیون د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې د شاغلی خلیلزاد او شاغلی قریشي ترمنځ په غونډه کې پریکړه وسوه چې د افغان سولې خبرې به په پاکستان کې کیږي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو له رسمي دفتره یوې سرچینې د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان ورته بلنه ورکړې چې استازی په اسلام آباد کې له خلیلزاد سره وویني. زلمی خلیلزاد د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه وټاکل سو او تر اوسه یې څو ځلې له طالبانو سره مخامخ خبرې کړې دي. د دې ځل سفر پر مهال پاکستان ته تر تګ مخکې خلیلزاد هندوستان، متحده عربي اماراتو، افغانستان او چین ته هم سفر کړی دی.
زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته پر ټویټر هم هیله ښکاره کړې ده او لیکلی دی چې پاکستان ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سپه دولش پژنه په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. په بلخ ولایت کې جګړې او ناامنۍ زرګونه کسان بې کوره کړي دي. په بلخ کې د چهار بولک او چمتال ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې له دوو اونیو را په دې خوا یې په سیمو کې د طالب وسلوالو حملې زیات شوي او هم د دولت له لوري د یاغیانو پر ضد د ولید څلور دېرش عملیات په مخ روان دي، خو د دوی په وینا دا عملیات ورو مخ ته ځي. د موضوع په اړه مجیب الرحمن حبیب صاحب له بلخ ولایت څخه راپور لري.
په بلخ ولایت کې جګړې او ناامنۍ زرګونه کسان بې کوره او اواره کړي دي. په بلخ کې د چهاربولک او چمتال ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو د ډلهییزو حملو راوروسته په یادو سیمو کې د ولید څلیر دېرش پیل شوي عملیات ډېر ورو پر مخ ځي. د یادو شویو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې ملکي خلکو ته هم تلفات اوښتي دي او زرګونه کسان په دې سیمو کې اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي. د چهاربولک او چمتال ولسوالیو دوه اوسیدونکي امام الدین او سید مسعود داسې وایي:
مردم بھائی اس کی دولت دے پوستے فروش کنا ایک عملیاتی گسردہ را دوں جا انجام بتا کہ مردم دوبارہ شور برا با مناطق خود.
د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې یوازې د ولسوالۍ په مرکز کې امنیتي ځواکونه واکمن دي. د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې له کابل سره زور په دی خوا طالبانو د محلي پولیسو پر امنیتي پوستو وسلوالۍ ډلهیزې حملې ترسره کړې دي او هغوی ته درانه تلفات اړولې دي. دوی مدعي دي چې د طالبانو پر ضد پیل شوي عملیات په دې ولسوالیو کې ډېر اوړو پر مخ ځي او دولت باید څومره ژر چې ممکن وي طالبان له دغو سیمو په شا وتمبوي. په همدې حال کې د بلخ امنیتي چارواکي په چهاربولک او چمتال ولسوالیو کې په پیل شویو ولید څلیر دېرش عملیاتو کې وروالی منی، خو وایي چې له دغو کار څخه یې هدف د ملکي تلفاتو مخنیوی او د طالبانو بشپړه نابودي ده. د بلخ امنیه قمندان محمد اکرم سامی د ولید څلیر دېرش عملیاتو په اړه وایي:
عملیات از سه روز به روز چهارم دوام داره، بر مطابق پلان پیش میره.
د معلوماتو پر اساس په تیرو دو اونیو کې په چمتال او چهاربولک ولسوالیو کې د طالبانو په ډلهییزو حملو کې 15 ملي پولیس او نږدې دېرش محلي پولیس وژل شوي دي. چارواکي وایي چې په دې مدت کې له څلوېښتو ډېر طالب وسلوال وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. طالبانو تر دمه د ولید څلیر دېرش عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو پورې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. و بجې او 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان پاړه څخه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتي سیالیو تمرکز کړی دی. ورځپاڼې لیکلی په دې انتخاباتي سیالیو کې د حکومت ګڼ مخکینی چارواکي د ولسمشر اشرف غنی په وړاندې دریدلی. نیویارک ټایمز دې ته پام کړی چې سرلوسه په دې انتخاباتو کې د درغلیو اندېښنې راولاړې شوي او ښایي بیا هم بې ثباتی زیاته شي. په دوام کې راغلی د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمرچی ولسمشر انتخاباتو ته د کاندید په توګه نوم لیکلی، تر اوسه د ولسمشر غنی په وړاندې تر ټولو مهم سیال بلل کیږي. خو نیویارک ټایمز د ولسمشر غنی په انتخاباتي هڅو تمرکز کړی او لیکلی دی تمکیږي د یکشنبه پر ورځ له خپلو مرستیالانو سره یو ځای نوم لیکنه وکړي. په دوام کې راغلی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا وار خپل لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم لري کړی او پر ځای د ملي امنیت په خوانی رئیس او د کورنۍ چارو اوسنی سرپرست وزیر امرالله صالح راوستی دی. د نیویارک ټایمز په باور د سرطان میاشتې د ولسمشرۍ د انتخابات په لومړي ګام کې له امنیتي ننګونو او د طالبانو له ګواښونو او بیا د پخوا په څیر د درغلیو له اندېښنو سره مخ دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس محمد یوسف رشید نیویارک ټایمز ته ویلي د انتخابات خپلواک کمیسیون ونه شوای کړی چې خلک خپل کړي، نو ځکه په انتخاباتي کمیسیونونو کې تر انتخاباتو مخکې جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده څو د کړکیچ مخه ونیول شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې افغانستان ته د امریکا د استازي جرګې د مشرې نانسي پلوسي د سفر د لغوه کېدو په اړه مقاله لیکلې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نانسي پلوسي ته لیک استولې او هغه د امریکا په پوځي الوتکو کې افغانستان ته د سفر منع کړې. ترامپ نانسي ته لیکلي چې د امریکا د فدرال ادارو اتو لکه کارکونکو ته د معاشونو د ځنډیدو په خاطر به د ورته سفرونو ځنډول مناسب کار وي. کله چې د امریکا کانګرس له مکسیکو سره دغه هیواد د دیوال د جوړولو لپاره بودیجه تصویب نکړه، د بودیجې د نشټوالي په سبب د فدرال ادارو د کارکونکو معاشونه هم وځنډیدل. دا ستونزه اوس دومره لویه شوې چې د واشنگتن پوسټ په خبره له افغانستان د امریکایي استازیو د لیدنو په وړاندې خند جوړ کړي. واشنگتن پوسټ د امریکا د استازیو جرګې د یوې غړي الینې لوریا په حواله چې تمه ولله نانسي پلوس سره افغانستان ته ولاړ شي لیکلي، د ترامپ ادارې دا کار د امریکا هغه ویاړمنو خزو او سړیو ته سپکاوی دی چې په افغانستان کې خدمت کوي. تمه وه چې د امریکا د کانګرس پلاوی د پنځمې پر ورځ افغانستان ته ولاړ شي او له امریکایي پوځیانو سره تر لیدنې ورسته بلجیم ته سفر وکړي، خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې سفر ممانعت وکړ. ترامپ بیا دغه پلاوی ته لیکلي چې په تجارتي الوتکو کې زی کوم ستونزه نشته.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې ستاسو یو شمېر رسیدلې اسمي سونه لولو، خو هغه کسان چې د ولسمشر د انتخاباتو د کوم کاندید په پلوي یا مخالفت اسمي سره لیشي ستاسو نظر ته د درناوي سربیره هغه نشول بستل. او تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته اسمي سره واستوي چې ستاسو په سیمه کې واوره یا باران وري او کنه، او البته په نور موضوعاتو هم اسمي سونه را لیشلی شئ. په فراه ولایت کې د لاجورد د ترانزیټي لار د اهمیت تر عنوان لاندې یو علمي کانفرنس د سلګونو تنو په ګډون جوړ شو. په دغه کانفرنس کې د دغې لارې پر اهمیت خبرې وشوې. د لاجوردو تاریخي لار چې تړونې په 2018 میلادي کال کې، یعنی وړم کال، د افغانستان، ترکمنستان، ګرجستان، آذربایجان او ترکیې ترمنځ لاسلیک شوی و، د روان لمریز کال د لیندۍ په میاشت کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او پکې د شکیرو هیوادونو د چارواکو لخوا په رسمي توګه پرانستل شو. نور حال لفراد د ازادي رادیو د خبريال احمد شاه فطرت پورا پورګي.
د فراه ولایت د ځینو اوسیدونکو دولتي پانتون د ښوونکو او ماسټرانو په ګډون تېر ورځ د لاجورد ترانزیتي لارې د اهمیت په اړه یو علمي کانفرنس جوړ شوی و. دا کانفرنس کې څو تنو د لاجورد ترانزیتي لارې د اهمیت په اړه مقالې ولوستې او خبرې وکړې. دوی په خپلو لیکونو او خبرو کې دغه لاره د هیواد اقتصاد، امنیت او نور برخو کې یوه اغیزمنه لاره یاده کړه او د ټولو افغانانو څخه غوښتل چې دغه لارې پر پراختیا او نورو هیوادونو سره د افغانستان سوداګرۍ پر نښنولو دې ټینګار وکړي. د فراه ولایت دولتي پوهنتون علمي مرستیال خلیل برهانی وایي چې د مرکز څخه ټولو دولتي پوهنتونونو ته سپارښتنه شوې چې د لاجورد ترانزیتي لارې په اړه د علمي کانفرنسونه جوړ کړي. هغه وایي چې دوی په نظر کې لري چې په فراه کې لاجورد ترانزیتي لارې په اړه لیکل شوو مقالو څخه یو کتاب جوړ کړي تر څو ټول دغه لارې په اهمیت خبر شي. دولتی پانتون شوون که هم دغه ډول کانفرنسونو جوړول اغیزمن بولي. محمد شفیق احمد دولتی پانتون تن شوون که وایي دغه ډول کانفرنسونه کولای شي چې له یوې خوا د ماسینو په هوای لوړ کې او له بلې خوا دغه ډول اقتصادي لارو په پراختیا کې برخه واخلي.
زما له نظره داسې علمي سیمینارونه چې د ټولګټو یا ملي سطح باندې اوسي ډېر ښه اغیز لري د خوګو د پوهاوي لپاره او د دې لپاره چې څنګه مسوده وځي د دې لاجوال لاره څخه ګټه واخلو.
د لاجوال لاره د افغانستان څخه پیل بیا ترکمنستان ترکمنباشي بندر ته ختمي شي چې وروسته د آذربایجان د باکو ښار له مسیر څخه د ګرجستان تفلیس سیمې ته غځیږي او له تفلیس څخه ترکیه خواته او له هغه ځای څخه بیا استانبول او په پای کې بیا اروپا ته وصلیږي. دغه لار په دې وروستیو کې د افغان دولت لخوا پرانستل شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمان رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. ټاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د فبروري میاشتې په وروستیو کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره غونډه وکړي. دغو دواړو مشرانو تیر کال هم سره کتلي وو او د راپورونو له مخې په تیره غونډه کې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وسمې د خالي کېدو په برخه کې یو لړ پرمختګونه شوي وو. اوس د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شمالي کوریا له استازي کیم یونګ چال سره د جمعې پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې کتلي دي او د ملګرو ملتونو عمومي رئیس انټونیو ګوتیرش ټینګار کړی دی چې امریکا او شمالي کوریا باید د کوریا ټاپو وسمې د غیر اټومي کولو په خاطر بیرته جدي خبري پیل کړي. جزئیات د مللي بشیر پر راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د جمعې په ورځ لامریکا او شمالي کوریا غوښتل چې د کوریا ټاپو د غیر اټومي کولو په خاطر باید د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ جدي خبرې بیرته پیل شي. د ټینګار وکړ چې دا ځل د کوریا ټاپو وزمې د اټومي وسلو څخه د پاکولو په هدف باید یو روښانه تګلاره وټاکل شي. انټونیو ګوتیرش په نیویارک کې په یو خبري کانفرنس کې وویل
موږ
باور لرو چې اوس وخت را رسیدلی د امریکا او کوریا ترمنځ جدي خبرې بیرته پیل سي او په دې اړه یو تګلاره وټاکل سي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جمعې په ورځ د شمالي کوریا لوړ پوړي ډیپلوماټ کیم جونګ چاول سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل. تر دې مخکې ښاغلی چاول د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره هم وکتل چې د امریکا د ولسمشر او شمالي کوریا د مشر ترمنځ د دوهمې سرمشریز په اړه خبرې وکړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د چاول سفر دا څرګندوي چې شمالي کوریا د غیر اټومي کېدو پر لور نورو اقداماتو ته چمتو ده. له مایک پامپیو سره د چاول تر لیدنې وروسته سپینې ماڼۍ وویل چې ټرمپ له چاول سره په خپل دفتر کې ولیدل او د دواړو هیوادونو د خپلمنځي اړیکو او له اټومي وسلو څخه په بشپړه توګه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو په اړه یې خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د پامپیو او چاول ترمنځ شی خبرې وسوې خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. په لومړۍ سرمشریزه کې کیم جونګ اون ژمنه کړې وه چې د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو لپاره به اقدامات وکړي خو واشنگټن وایي د تر اوسه په دې اړه جدي ګامونه نه دي پورته کړي. دوی لومړی ځل د 2013 کال په جون میاشت کې په سنگاپور کې سره ولیدل.
خبری مجله اوری
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردی جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي و بجې او دروش دقیقې تقریبا 3 دقیقې لند خبرونه. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله په هیڅ انتخاباتي ټکټ کې ګډون نه کوي. د افغانستان د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. بل لور ته په ار کې به سرچینې ویلي چې ولسمشر اشرف غني به سبا یکشنبه له دواړو مرستیالانو سره د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نومان په توګه رسمن نوم ثبت کړي. د سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ویلي چې ولسمشر غني د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر امرالله صالح د خپل لومړي مرستیال او سربر دانش د دوهم مرستیال په توګه انتخاب کړي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان په دعوه طالبانه توګه د ملګرو ملتو له لارې د افغانانو د بیرته ستنیدو پروسه د ژمي په اوږدو کې د دریو میاشتو لپاره ځنډیدلې ده. افغان کمانډو ځواکونو د بغلان ولایت د پلخمري ښار په ډنډ شهابالدین سیمه کې د عملیاتو پر مهال 9 وسلوال طالبان وژلې دي. د بغلان والي ازادي راډیو ته وویل په وژل شویو کې د طالبانو 2 لوړ پوړي قمندانان هم شامل دي. سپینې مڼۍ د امریکا د استازو جرګې د مشې تور رد کړ. نانسي پلوسي تور پورې کړی دی چې ولسمشر ټرمپ جګړه ځپلې افغانستان ته د کانګرس د پلاوي سفر افشا کړی دی. ولسمشر ټرمپ نانسي پلوسي ته یو لیک استولی و او په پوځي الوتکه کې افغانستان ته د دې سفر لغوه کړ. د بلغاریا ځانګړو پولیسو په دې هیواد کې د عملیاتو پر مهال یوه ډله ځپلې ده چې له بهرنیو جګړو ترهګرو سره په مالي مرسته تورنه ده او په دې تړاو یې 43 کسان نیولي دي. روسیې د جرمني هرکلی وکړ چې اروپا ته یې د دغه هیواد د ګازو د صادراتو ننګه کړې ده. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمسونه ته مخه کړو د ژوند رنگونه پروګرام.
د ژوند رنگونه
زمانه مزبا ولاده او د سره چوک د دکاندارانو نه دکاندارم کتاب فروشي کو د دینی کتابونو د قران شریفونو سره دي.
تمره خوش ده کار کوي
دل دخم دا درې کال کې خو مخکې پاکستان کې کو تقریبا د لس کال خو به کې.
کوم ډول کتابونه در سره دي؟
مونږ سره دي نیم شته دا سریم شته دا قران شریفونه دي هر قسمه کتابونه شته سره.
کتابونه تاسو خپل چاپوي کنه لنور وه هم راوړی؟
مونږ خپل هم چاپ کو دلته کابل د دکاندارانو څخه اخلو او په خبر کې دکاندارانو دی لاور نه راوړو، خو دلته د چاپ کولو زمينه برابر نه ده. چاپ کولو زمينه که برابر شي نو ډیره بخیا.
ډیر داس کتابونه شته چې دلته کابل کې چاپ شوی دي کنه؟
زیاتره کتابونه خو جدي راځي ته په خبر نه، خو دلته جدید کم خپل د پانتون کتابونه جدي کتابونه دلته ملاوي.
څنګه دینون سبا د کتابونو مینوال کم شوی کډیر شوی؟
د مخکینی په حساب باندې خو چې دا د کتابونو مینوال زیات شوی دي. مخکې به هم چې کتابونه خرڅول نو داسې په مثال هفته کې مثال عام کسان به چې کم راتله نو لس کسه اوس